سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفیو لاستان زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج ناستم په لږ خبرونو کوو
ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې داعش سختري زدلې په افغانستان کې پر یو شمېر سفارتونو د برید خبرداري ورکړی دی د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په کابل کې د هند، چین او ایران سفارتونه ګواښل شوي دي خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دا ډول ګواښونه بې اساسه اوازې دي د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نافې ټکور په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل
د موږ امنیتي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه چاته تهدید جوړ کړي او یا د هغوی ژوند ته خطر پېښ کړي دغه اوازې مطلقاً بی اساسه او دروغ دي
ملګرو ملتونو د طالبانو په قول ویلي د سعودي عربستان سفارت ډیپلوماتان د امنیتي ګواښونو له کبله اسلام آباد ته لیږل شوي دي د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د شنبې له ورځې تر پرونۍ پنجشنبې پورې شاوخوا 9000 افغان کډوال ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي دغه وزارت پر اساس دا کډوال یا په خپل خوښه او یا هم د ایران له لوري په زور افغانستان ته راستل شوي دي دغه وزارت د معلوماتو له مخې په یاده موده کې له ایران څخه تر ټولو ډیر کډوال نیمروز ولایت ته راګرځېدلي چې شمېر یې 5509 تنو ته رسیږي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکې ادارې اوچا ویلي مرستندوی موسسې په سږ کال د افغانستان هغو سیمو ته ډیر پام واړوي چې په تیرو کلونو کې ورته لږ پام شوی دی اوچا پرون پر خپل ټوټر پاڼه کلی مرستندوی موسسې په منظم ډول جنسي او مالی مرستې رسوي د ملګرو ملتونو د ادارې په ورستیو کې ویلي وو په 2023 کال کې به 18 میلیونه افغانان له شدیدې لوږې سره مخامخ شي د اروپا د خبریالانو فدراسیون د افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه وکړه دغه فدراسیون پرون په خبر پاڼه کې ویلي بهبودی د جنوري له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې بندي ده د خبریالانو د ملاتړ ادارې زیاته کړې د خبریالانو نیول د معلوماتو پر رسولو او د بیان پر ازادۍ برید دی تر دې وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې او څو فرانسوي رسنیو د مرتضی بهبودی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه د سره صلیب او ستره میاشت ټولنې د نړیوال فدراسیون د آسیا پاسفیک مشر الکساندر ماتیو په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د بودیجې د زیاتولو خبر ورکړ د طالبانو د باندنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی ماتیو پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل او هغه سره په خبرو کې ویلي چې دوی د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د افغانستان لپاره خپل بودیجه زیاته کړې نه دی ویل شوی چې بودیجه یې څومره زیاته شوې دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونه وایي سږ کال د هغو افغانانو شمېر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونو ته رسېدلی دی او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي هیواد یې د اروپا دفاع کوي د پرون د اروپا پارلمان ته په وینا کې ویل اوکراین د داسې هیواد په توګه چې په جګړه کې د بری لور ته روان دی باید د اروپایي اتحادیې غړی شي د همداراز ویل اروپایي اتحادیې تر هغو بشپړه نه ده چې اوکراین نه بېلیدونکې برخه وي له بلې خوا فرانسه اعلان وکړ د دغه هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل اوکراینی ساری زیلنسکي ته د خپل هیواد تر ټولو لوړ نښان ورکړ ملګری ملتونه وایي داعش په کابل کې پر یو شمېر سفارتونو د بریدونو ګواښ کړی دی خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دا خبرداری بې اساسه دی او د دوی امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې ډیپلوماتان یا سفارتونه وګواښي په همدې حال کې داعش تر اوسه پورې د پاکستان پر سفیر او د روسیې پر څو ډیپلوماتانو د مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی د موضوع جزئیات د عصمت څاروان په رپورټ کې
ملګرو ملتو په یو راپور کې موبایل د اسلامي دولت یا داعش سختریزې ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لاموزبي کولو په خاطر خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران پر سفارتونو بریدونه وکړي ایران، چین او هند له هغو څو ګوته په شمېر هیوادونو څخه دي چې لا یې هم په افغانستان کې سفارتونه فعال ساتلي دي داعش اوس په افغانستان کې د طالبانو لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ ګڼل کېږي او په تیر نږدې یو نیم کال کې چې طالبان واک ته رسیدلي دې ډلې په کابل او نورو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي دې ډلې په کابل کې د روسیا او پاکستان پر سفارتونو او همدارس په دغه ښار کې پر یو هوټل چې چینایان پکې اوسېدل د بریدونو مسؤلیت منلی دی ملګرو ملتو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرچینې پر اساس ویلي سعودي عربستان د فبروري په دوهمه د سخت دریځو ډلو د ګواښونو په خاطر په کابل کې خپل سفارت بند کړ او خپل ډیپلوماټان یې اسلام آباد ته ولېږدول سعودي یو له هیوادونو څخه و چې په کابل کې سفارت پرانیستی و د ملګرو ملتونو د راپور لمخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ، د ترکیه او قطر سفارتونو د امنیتي ګواښونو له کبله په لوړه کچه امنیتي ترتیبات نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې داعش یې له منځه وړی او نور په افغانستان کې کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري. د سیاسي چارو شنند او ژورنالیست سمی یوسفزی چې د داعش او سختدریزو ډلو په اړه یې څیړنیز راپورونه چمتو کړي وایي دا سمه ده چې داعش په افغانستان کې کومه جغرافیه په کنټرول کې نه لري، خو هغه داعشیان چې په ښارونو کې خپاره شوي لا خطرناک دي.
او هغه داعش وو سیمې په لاس کې لرلې، جګړې به یې کولې، خلکو سره په جنګ و. دویم ټول نه خطرناک داعش هغه د افغانستان په ښارونو کې رالوی شوی داعش ده چې اکثره انجینران او ډاکټران او نور اشخاص دی، لکه دا اوس چې د داعش کوم مشر ده شهاب ابو مهاجر، هغه اصل کې د کابل د پولی تخنیک نه فارغ شوی.
سره له دې چې په کابل کې د هند سفارت بشپړ فعالیت نه دی پیل کړی، خو تیر کال د هند بهرنیو چارو وزارت یو شمېر ډیپلوماتان خپل سفارت ته ولېږل چې افغانانو ته د هند بشري مرستې تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو پر اساس د داعش تازه ګواښ د طالبانو د حکومت لپاره لوی ګوزار دی، ځکه چې دوی هڅه کوي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي او په دې توګه نه یوازې خپل حکومت ته مشروعیت ترلاسه کړي، بلکې د افغانستان د ویجاړ اقتصاد له شکېدو سره مرسته وشي. د 2021 د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د امریکا په شمول کابو ټولو لویدیځو هیوادونو خپل سفارتونه له کابله وویستل او قطر ته یې یوړل. د راپور پر اساس د طالبانو انزوا د افغانستان اقتصاد نور هم له ستونزو سره مخامخوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې داعش چې مرکزونه یې د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې دي تر 6000 پورې کسان لري.
د ملګرو ملتونو د همدغه راپور په اړه عصمت ساروان د سیاسي چارو له مبصر او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه هم کړې. ښاغلی یوسفزی د داعش او نورو سختدریزو ډلو په اړه ګڼې څېړنیزې لیکنې کړې دي. ښاغلی یوسفزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې داعش ولې په افغانستان کې پر بهرنیو سفارتونو د حملو ګواښونه کړي او دا ډله له دې لارې د څه په لټه کې ده؟
یقینا داعش دا کوشش کوي چې په سفارتونو بریدونو کولو سره، په مکاتبو بریدونو کولو سره، یا په نورو ادارو بریدونو کولو سره د طالبانو حکومت ناکام وښیي او په طالبانو باندې یو ذهني فشار واچوي او دا وښیي چې دوی د دې قابل نه دي چې د خپلو خلکو امنیت ټینګ کړي، او یا هم د نړیوالې ټولنې چې یو څو رسمي و غیر رسمي دفترونه یا سفارتونه په افغانستان کې پاتې دي هغه هلته مسؤول پاتې شي یا کار وکړي. نو په دې کې خو شک نشته ده چې داعش لکه څنګه چې طالبانو په تیر 40 کال کې چې کله په افغانستان کې جمهوری نظام و، تل یې کوشش کول چې په سفارتونو بریدونه وکړي، ځکه چې دا ډول بریدونه یو ډېره ستره ویره خپروي او د حکومت اعتبار له منځه وړي.
کیږي چې سعودي عربستان هم د همدغو اندېښنو له کبله خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي دي. که چېرته دا نور سفارتون هم له افغانستان څخه ووځي، د دې نتیجې به د طالبانو لپاره څه وي؟
دغه سفارتون ته که زیان رسیږي طالبانو ته سیاسي گزار وي، خو افغانستان خلکو ته یو ډېر ستر ناورین رامنځته کوي. دي په مجموع کې په طالبانو باندې یو 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 فشار لویږي چې تاسو داسې حکومت جوړ کړی دی چې افغانانو ته خپل خدمات نه په خپله وړاندې کولی شي، او نه هم هغه هیوادونه چې غواړي افغانانو ته خدمات وړاندې کړي هغوی د امنیتي ملحوظاتو له وجې نه په دغه هیواد کې پاتې کیدلی شي.
داعش ولې دا درې هیوادونه انتخاب کړي دي؟ ایران، چین او هند. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس ستاسو په نظر ولې به داعش دا درې هیوادونه انتخاب کړي دي؟
ما اصلا دا راپور نه ده کتلی چې داعش دا ویلی چې مونږ به دغه هیوادونو باندې برید کوو. زما په خیال داعش په ټولو باندې هیوادونو باندې بریدونه کوي، که هغه په دغه لیست کې ذکر شوي یا نه ذکر شوي. عملا د پاکستان په سفیر باندې برید وکړلو، هغه په ډېر لیست کې بچ شولو. د دې نه علاوه د روس په سفارت باندې برید وشولو. نو کېدای شي ملل متحد خپل استخباراتي معلومات ولري یا تحقیقات ولري د هغوی په رانا کې دوی دا خبره کوي. چې په دغه هیوادونو سفارتونو باندې بریدونه کیږي. خو زما په خیال هدف واضح ده چې دوی غواړي چې طالبان نور هم انزوا ته ولاړ شي او طالبان نه خلق تنگ شي او طالبان خلق په دې ګرم کې چې نه خپل په دغه هیوادونو باندې ځان په رسمیت پیژندل شي او نه هم دغه هیوادونه چې په غیر رسمي ډول په کابل کې سفارتونه لري هغوی ته امنیت ورکول شي او نه هم هغوی دې ته واداره کول شي چې افغانانو ته خپل خدمات وړاندې کړي.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زایو چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه چې ویلي دي داعش په افغانستان کې پر ځینو سفارتونو د بریدونو ګواښونه کړي دي خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه د ورځې په زلزلو کې د وژل شوو کسانو شمیر یوشتو زرو څخه اوخته ده. د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریکتر په حساب 2.1 درجه و تر هغې وروسته دویم زلزلې ټکانونه 2.15 ثبت شوي دي. د دغې زلزلې پر مهال په ترکیه کې ګڼ شمېر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. عصمت ساروان په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی.
په داسل کې چې د ترکیه او سوریه د زلزلې د مرشوب له شمیر په زیاتېدو د ژغورون کډلو د دې لپاره هلې ځلې تیسې کړي چې د نوري واورې د اورېدو او همداراس د اوبو د کمیدو او د برېښنا د پرچاو کېدو له کبله د یو بل ناورین خبرداری ورکول شوی دی. د نقیب الله په نوم یو افغان چې په ترکیه کې کاروبار کوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د هوا خرابوالی هم د مرستو رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
هي اور ډیره یخ ده، هغه جای دومره یخ ده لکه افغانستان کې څنګه ګردیز یخ ده، نو هوا فرس د صفر دلته بیخي ډیر یخ ده. نو دغه دیدی مخنیوي کوي چې ټول سیمو ته دي کومکونه ورورسیږي او ډیری سیمې لس ولایتونه دي، مختلفې سیمې کلي ښارونه ډیر سفلې دي. نو چې مونږ دومره نه دي چې ټولو ټولو ته دي په یو ځای باندې ورورسیږي، په یو وخت باندې ورورسیږي. لکه یو ولایت ده اتای، هلته چې په ډیرو سیمو ته په وخت سره مرستې نه دي ورسېدلي او د خلکو شکایتونه هم راغلي دي.
د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې تر اوسه پورې نږدې 8000 تنه د نړېدلیو ودانیو له کنډوالو راایستل شوي دي. په ترکیه او سوریه کې د سلسلې زرګونه کورونه نړولي او لسګونه زره خلک په تېره بیا په جنگ ځپلي سوریه کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو یو کاروان پرون پنجشنبه بریالی شو چې په لومړي وار د سوریه د شمال لویدیځ زلزله ځپلي سیمې ته واوړي. د لویدیځ بندیزونو په سوریه کې د بشري مرستو رسولو چارې ستونزمنې کړې او فعالان ویره لري چې د سوریه رژیم به د هغو مرستو مخه ونیسي چې د دغه رژیم د مخالفانو تر لاس لاندې زلزله ځپلو سیمو ته استول کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان زلزله ځپلو ته د حکومت په مرستو کې نیمګړتیاوې ومنلې خو ټینګار یې وکړ چې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. په ترکیه کې د زلزلې له کبله د لسګونو افغانانو د مرګ ژوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. نقیب الله وایي د ترکیې په درو ولایتونو کې چې زلزلې ډېر ځپلي افغانان په کروندګرۍ بوخت دي.
ته اوسه پورې صحیح معلومات نشته چې څومره افغانان په دې کې وژل شوي دي، خو په یغو سیمو کې افغانان ډېر اوسېږي. هغه زراعتي ولایتونه دي، هلته افغانان ډېر کارګر کار پکې کوي. هغه دی ادانا ولایت ده و کرمان مراش ده او عثمانیه ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتو له لوري شپږ لارۍ چې خیمې او خوراکي مواد پکې بار وو د پنجشنبې په ورځ د ترکیې له خاورې د باب الحواله سرحدي لارې د سوریې شمال لویدیځ ته واوښتې. دا د ترکیه او د سوریه ترمنځ د بشار اسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره یواسینې لار ده. د مرستې رسولو یو مسؤل سی این این تلویزیون ته وویل چې د سوریه په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسول خورا ستونزمن دي، ځکه چې زلزلې په پوله کې تیرې شوې لارې ویجاړې کړې دي. د ترکیې پارلمان پرون په خپلو رایو پریکړه وکوله چې په لسو زلزله ځپلو ولایتونو کې د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شي. لبلخوا د اروپایی اتحادیه و بشت مشرانو د ترکیه ولس مشر رجب طیب اردوغان ته په یوه لیک د دغه هیواد له ولس سره پیوستون اعلان کړ.
زما حق
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه قدرمنو دوستانو سلامونه او ښه شپې. ستاسو بشپړ روغتیا او آرام ژوند زموږ هیله ده. قدرمنو اوریدونکو تر هر څه مخکې ستاسو پاملرنه یوې لنډې خبرتیا ته را اړوم.
ازادي راډیو یو شکل لښوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه راپورونه مرکې او شننې له ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړی. دا مخام لښپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لښپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
بلی او گران اوریدن زموږ رادیو یا بهتر ده وایم ستاسو رادیو یویش کله نسو چې د دې مهم کلیز مبارکي تاسو ټول ته وایم. یویش کله ډیر اوږده مده ده. هغه ګران اوریدونکو چې هغه وخت شل کلن و اوس څلوېښت کلن دي او هغوی چې د ازادي راډیو د تاسیس په وخت کې څلوېښت کلن و اوس شپېته کلن دي او باید ووایم چې په دې یویشتو کلو کې دغه راډیو تل هڅه کړې ده چې خپلو اوریدونکو ته د مهمو خبرونو علمي او فرهنګي خپرونو روزنیزو او تفریحي پروګرامونو او نورو ګټورو خپرونو سره د ګرانو هیوادوالو په خدمت کې وي. همدارس ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو دوستانو او عزیزانو پروگرام هم د دوغه یوشتو کالو په ترڅ کې د ډیرو ورکوسیو او پیداسیو عزیزانو پیغامونه خبره کړي او همدارس د یو ګڼ شمیر ورکوسو کسانو په پیدا کولو کې مرسته کړي. نو په دې هیله چې تاسو تل د همدې رادیو سره خپل علاقه او لیوالتیا وساتئ د نن ورځې دغه خبرونه به د تل په شان د ځینو پیداسیو کسانو په پیغامونو سره پیل کړو.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیرې دي. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګوي. خپل کوښنې دی تسلیم کراسه. نو کوښنې زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنې کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر رټول کډرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې لم ټول رکرو خو خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت او اشیر ولسوالۍ څخه وروره مجو کوچنی انجلی پیدا کړی ده چې د یلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زموږ د یو شناخته کړه ده زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي نو زموږ سره دی د واتس اپ او د ټلیفون پر همدغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. دغه شمیره هم د واتس اپ ده هم د زنګ وهلو ده. افغان بسم شمیره ده 0 0 1 0 1 4 2 8 1 9. شمیره دل بیام در تکرار اومه 0 0 1 0 1 4 2 8 1 9. هم دغه د واتس اپ شمیره ده هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای شي چې موږ ته په همدې شمېره باندې میسج وکړي، یا راته زنګ ووهي، موږ ورته عکسونه هم ولېږو. دا اتو کالو تقریبا اتو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده، نو تقریبا د یوې میاشتې راهیسې ښځه زموږ سره ده. او تیار روښانه صاحب، ستاسو څخه نړۍ مننه، کور مو ودان چې زموږ پیغامونه خپروي.
ګران وروره اختر محمد خادم صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه چې د دغه پیدا شوې نجلۍ په هکله مو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلی دی. خو تاسو د دغه نجلۍ نوم نه دی اخیستی، نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه نجلۍ نوم هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درای سیس ما وزای ته. زاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وای کلوې د نادالی راغلی ما کلوې دلته منځ دې کور دی په سپیکرانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانی ته مواله لمل ته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر کړه. الله دې قدر عزت وکړي.
ګران اورور عبدالخالق خان، تاسو دغه پیدا شوې نجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دی او زموږ څخه مو هیله کړې ده چې دغه عکس خپور کړو. موږ خو د رکوسو او پیدا شوو عزیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو، نو به تر بدا وای چې تاسو دغه نجلۍ نوم او ځینې نشانې یادې کړې وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلې وای ترڅو اوریدونکو اوریدلې وای او بیا تاسو ته زنګ وهلی وای. په هر صورت لطفا تاسو پراتلونکي کې دغه پیدا شوی کس نوم او نشانی ووایاست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی. خو تاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم. 00 درنوي و 05 و 04 0 3 3 5. شمیره بیا تکراروم: 00 درنوي و 05 و 04 0 3 3 5.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نیکه کې کور دی، پلار مې مړ دی. دا لک د 14-15 کال په عمر کې دی. زه غواړم چې دا غلک د هر چا دی هغه دی زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شمیره ده 03-3-9-4-0-1. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شمیره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03-3-9-4-0-1. دغه لک وایي چې زه خپل اخ شي راوستلم او اخ شي راته وتښتېدی. اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو وتل کې کله په بل وتل کې. نو ما ولیدی او ما د هلکه څخه پوښتنې وکړلې. وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زه یم. پلار مې 4 کاله کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
گرانو دوستان، دا و د هغو گرانو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د جنو پیدا شوی خپلوانو او دوستانو په حق لای معلومات راکاو. اوس په هم د هغو قدرمون اوریدونکو پیغامونه په ګر سره واورو چې خپل ورکسیوی عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ کارکونکو ته د زما سلامونه نیکې هیلې ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې منجوي څخه زما د اکا زوی سخ محمد اکا نومیږي. دغه لور چې ورکه ده بیبي خدیجه نومیږي. د 15 کاله کېږي چې ورکه ده. په رنګ غنم رنګ انجلۍ ده، بور ویښتیانې دي. سخ محمد اکا دوه معنی لري، استاد دی. نو د 15 کاله کېږي چې ورکه ده. نو کچا مار مسلمان ته معلومات کېږي، ماته دې معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري. په دغه شماره دې ماته زنګ ووي: 0-0-3-2-2-2-6-6. شماره بیا درته وایم: 0-0-3-2-2-6-6. نو زما واتس اپ خراب وو. خپل مې د ازادۍ کارکونکو ټولو څخه مننه. زما واتس اپ خراب شوی وو، ټلیفون مې خراب شو. اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته بل خپل بیا دغه میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ د حج شمس الحق سوی د ہلمند ولایت د سنگین ولسوالی د سرکلیہ د کلیم د غنا پر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترک سوی دی، نو که هر چاته معلومات وی نو په دغه شمیره دی رسره اړیکه ونیسی. 0 اویا 2 سلویر 2 سلویر 9 سوه.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته څوک چې اوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران، 8 کاله عمر دی، د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی. تور جامع وطن دی، عصبي مشکل هم لري. که چا دغه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 اویا 4 اویا 5 اویا 3. شمېره بیا درته وایم: 0 اویا 4 اویا 5 اویا 3. او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم: 0 اویا 4 اویا 4 اویا 5 اویا. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم: 0 اویا 4 اویا 5 اویا. یو شم کې خلک راځي چې زما پیغام بار بار نشري کې ترجو دغه ماشوم ته داسي تر بیا خن ژوند د لامل.
السلام علیکم، نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محب الله ده. محب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نقیب الله ورور، 1.5 کاله عمر لري، میانه قد او غنم رنګ ځوان ده. محب الله 10 کاله مخکې له خپل کور نه د ایران پر لوري په قچاکي حرکت وکړ. هلته یې د لارې په اوږدو کې نشه یي توکي هم کارولې وې. هلته مریض سوی و او له ملګرو نه په نیمایي لار کې پاتې شوی و. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې واټساپ په شمېره اړیکه ونیسي، تر څو د محب الله کورنۍ ژوند په قراره او زړګی روغ سي. یو لک کلداری هم شیرینی لري، لطفا خبر راکی او زما د واتساپ شمیره د 0 اویا 5 شپېته 5 اتیا 1 سلو شپږ اتیا. بیا هم د شمیره تکرار: 0 اتیا 5 اتیا 5 1 اتیا 5. لطفاً پیغام می نشر کی تر څو محب الله سی کورنۍ ډیره زیاته ورپسې پریشانه ده، د هغه په اړه معلومات موږ لاسته راوړو. و سلام د الله پامن نبی الله زابلی.
سلام علیکم د ازادي راډیو، سلامونه قبول کړئ. زموږ یو ورک ده محمد یوسف نومېږي، د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسېدونکی ده. تقریبا 6 کاله کې دلته ایران کې نادرکه سوی ده. تر دا اوسه پر هیڅ پته معلومات نشته. سپین ږیری ده، په هغه ټیم کې ګرشناوی وه. د کوړنګ سړی ده، کوړپ املا ده، املا ده کوړپ ده. په دغه واټساپ باندې ته یې سره مال شریک کړي. که هر چا او هر چا سره نیوالي پیژنې وینې، موږ سره دا معلومات وکړي په دې واټساپ نمبر باندې. ډېره مهرباني به کور کې الله ډېر سخت خراب دي.
ګران ورور، تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نه و ذکر کړی، بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه ویلي. تاسو ویلي دي چې اوریدونکي دي دغه واتساپ شمیره ته زنګ ووي، نو ستاسو د واتساپ نمبر ټول اوریدونکي نه ویني. نو بهتره به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې خپل نوم هم ووایست او د خپل واتساپ شمیره په خپله ووایست. خو نن به زه ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه اوریدونکو ته ولولم: 0098 9 9 3 3 0 9 3 9 4 5. شمیره بیا تکراروم: 0098 4 فکر کوم دا د ایران کود نمبر دی. او وروسته بیا 9 9 3 3 0 9 3 9 4 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی د رادیو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې، او ډیر مننه زندې کوم چې دا برنامه جوړ کړې ده. ډیر خوشاله يم. زموږ یو ورور دی په نام سر د رحمت الله، د پلار نوم لال محمد دی، د ورونو نوم موسی، نعمت الله، اغا محمد او مولی اسماعیل دی. زه خپل مولی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم. شپږ کاله تقریبا ولس کاله مخکې زید کورس لا درکته